السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا په یوه نایټ کلب کې د ډزو له کبله تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. پر تورخم افغان او پاکستاني پوځیانو نښته کړې، دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو په پیل کې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو شل کلن ځوان له وسلو او هغو کیمیاوي موادو سره چې په چاودنو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي نیول شوی، او د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزي برخه کې د یو بانک مرکزي دفتر ته نږدې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل: افغان امنیتي چارواکي وایي تیره شپه په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو د ارکان رئیس محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل دغه نښته تیره شپه نهه بجې وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو له افغان حکومت سره له همغږۍ پرته غوښتل پر تورخم دروازه یو وار بیا تاسیسات جوړ کړي.
زمن ګل دغه ماتون کې جواب ور اطلافات موږ لرو، یو کس زمون شهید د زخمیانو لرو، او دا دا د مخام شهید د وطن شهید د ارجا په دغه پاک بک شهادت په نصیب کې.
د په خبره ورسله له هغه چې افغان قواو د پاکستانی پوځیانو د دې حسي مخنیوي وکړ، هغه یې پر افغان لوري د سپکو او درنو وسلو حمله وکړه. د حسین خیل په خبره افغان قواو په ځوابي حمله لاس پورې کړ. لبل لوري د پاکستان پوځ بیا یو واضح د دوی د یو سرتیری ټپی کېدل تاییدوي. یو افغان ټبر امریکایي پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو وژل او 50 نورې ټپیان کړل. د عمر متین په نوم د 90 کلن ځوان په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو یو موزیک کلب ته ننوت او له مخې ډزې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا دا یو تروریستي عمل وباله. بل لور ته ولسمشر اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې د خونړۍ حمله وغندله او ویل چې د ملکي وګړو و وژنه په هیڅ صورت د توجیه وړ نه ده. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې تروریستان د هیڅ قوم او دین استازیتوب نه کوي. د مشکوک قاتل پلار چې صدیق متین نومیږي او په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په کارونکو کې مشهور دی، سی بی ایس خبری چینل ته ویلي دي چې زوی له همجنس بازانو څخه کرکه درلوده او دا عمل یې له دین سره هیڅ راز اړیکه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکای باید د پوځي اقدام په وسیله لمنځه یوسي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ پرون په دې اړه د پاکستان د لوی درستیز جنرال راحیل شریف سرګندونه ته د اشارې په ترڅ کې ویل د ملا فضل الله په مشرۍ د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې نشته.
پی ٹی پی یا نور ترهګریزې ډلې د حقانی شبکې د القاعده د طالبانو او زمنن د لشکر طیبه په شمول همې د منطقې امنیت ته ګواښ پېښ کړی او همې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. زموږ باور پر دې دی چې د تورونو د لوبه کومه نتیجه نه لري.
جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په راولپنډی کې د امریکایي چارواکو له پلاوي سره په کتنه کې پر کابل او واشنگټن غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په نښه کړي. ښاغلي غورزنګ ویل اسلام آباد د ملامتۍ د لوبې پر ځای باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړې له مخې هغه افغان طالبان وځپي چې د پاکستان په قلمرو کې دېره دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ دیرش پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ 15 وی پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ دیرش پوله، او زر پاکستانی کلدار 655 افغانۍ. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو شل کلن ځوان له وسلو او هغو کیمیاوي موادو سره چې په چاودنو کې ورڅخه استفاده کېدای شي نیول شوی. پولیس وایي دغه ځوان د انډیانا ایالت ته یو غوښتلې د همجنس بازانو یو لاریون ته زیان ورسوي. د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس په سانتا مونیکا کې دغه ځوان جیمس ویلسی هاول پرون څو ساعته وروسته له هغې ونیول شو چې په د فلوریدا ایالت د اورلانډو ښار د همجنس بازانو په یو نایټ کلب کې یو وسلوال کس په ډزو لږ تر لږه 50 کسان ووژل. دا د امریکا په تاریخ کې د ډزو په نتیجه کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. پولیس وایي د نیول شوي مشکوک ځوان او پروني برید کوونکي تر منځ یې د ارتباط شواهد نه دي موندلي. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د یو بانک مرکزی دفتر ته نږدې بمی چاودنې د بانک ودانۍ ته زیان اړولی. په لبنان کې د سره صلیب ادارې وویل په پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي، خو د لبنان د بلوم بانک له دې مرکزی ودانۍ بهر چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. وروسته له هغې چې امریکا یو قانون تصویب کړ او له مخې یې له بانکونو غوښتل شوي چې د حزب الله د شیعه سیاسي او سختریزې ډلې مالي سکتور په نښه کړي، په لبنان کې د بانکدارۍ سیستم له بحران سره مخامخ شوی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل چې په درې ورځني سفر چین ته تللې ده، په دغه هیواد کې د خپلواک قضایي ارګان پر اهمیت ټینګار وکړ. میرمن مرکل چې پرون چین ته تللې، په پیکینګ پوهنتون کې محصلانو ته په وینا کې د قانون د واقعي خدمت د واقعي حاکمیت د لرلو پر اهمیت خبرې وکړې. هغې وویل د دې خبرې معنا دا ده چې قضایي قوا له سیاست پرته د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې پریکړه کوي او د قانون په وړاندې ټول خلک سره برابر دي. د جرمني صدر اعظم محصلانو ته په خپلو خبرو کې ویل د محاکمو طرز العملونه او احکام باید شفافیت ولري، سو په دې ډول پر دولتي ادارو او دولتي پریکړو د خلکو باور قوي شي. انګلا مرکل دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د چین حکومت د حکومت تر څارنې لاندې د حقوقو پر مدافع ډلو او فعالانو سخت فشارونه راوستل شوي دي. په پام کې ده چې میرمن مرکل د دې سفر په لړ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره هم وګوري. او د ایتالیا سمندري ساتونکي وایي سباندې 1200 کډوالې د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورلي. له پرونیو نهو عملیاتو سره په تیرو څلور ورځو کې د ژغورل شویو کډوالو شمیر 400 ته ورسید. د ایتالیا د سمندري ځواکونو وړم ورځ د نږدې 1500 کډوالو د ژغورنې خبر ورکړ. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه ترې ول وسبجو دوام کوي. د امریکا په یو نایټ کلب کې د ډزو له کبله 50 کسان وژل شوي. برید په امریکا کې زیږیدلی یو افغان تبره کس کړی. د ایتسوکو له چا سره ارتباطات و؟
چې د دې ارتباطات وو د سختري زدلو په خصوصان د داعش سره، اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی ویل چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي.
پر تورخم تېره شپه افغان او پاکستاني پوځیانو نشته کړی. یو افغان چارواکی وایي
خدای د افغانانو وطن پرستی خو د فلسطین خبر نه و. موږ اوس کوی چې موږ دوی ته رحمتونکي ځواب ورکړو.
په لوګر کې د وژل شوو نجونو د قضیې څېړنې کوم پرمختګ کړی؟
راغې پوری چې زموږ په لټه کې پښ کولی شي دا پوښتنه چې دې قضیه پر شا انګیزه څه ده او قاتلین څوک.
په هلمند کې له جنگه تښتیدلي ماشومان اوس په نه امکاناتو د کرکټ په لوبو بوخت دي.
بالونو لرو موږ په دغو کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونو کرکټ پکو. یو څوک غای وخت به دونه راکې، څوک بیا راځه وخت بیا نه راکې.
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام کې د یو هنرمند له هنر خبريږي.
زما هنر ټول حاضرین دومره بې خوده کړی وو چې د خپل هنرمند په ویشتلو او ټپې کولو نه خبر.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه هم په همدې خبرونه کې ووري. د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلانډو ښار په یو کلب کې پرون څه باندې سل کسان په ډزو مړه یا هم ټپیان سول. برید کوونکی یو افغان ټبره امریکایی دی چې عمر متین نومیږي. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس دغه پیښه غندلې ده او ویلي دي چې تروریستان په هیڅ قوم او دین پورې تړلي نه دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو تروریستي عمل بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په فلوریدا ایالت کې پرونی خونړی حمله چې د یو افغان ټبری عمر متین لخوا ترسره شوه غندلې او ویلې دي چې پر ملکی خلکو برید په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلې چې تروریستان د هیڅ قوم دین او نژاد استازیتوب نه کوي. د افغان حکومت مشرانو په دې اړه جلا خبر پانی څو ساعته وروسته له هغه خبرې کړې چې په امریکا کې زیږیدلی افغان ټبری 29 کلن عمر متین په اورلانډو ښار کې د همجنس بازانو په یو موزیک کلب کې ډزې وکړې او لسلو زیات کسان مړه او ټپیان کړل. ولسمشر باراک اوباما په دې مناسبت په وینا کې دا یو تروریستي عمل وباله او ویل
although it's still early in the investigation we know enough to say that this
که څه هم تر اوسه وخت د خموک پوره پویګو چې دا د کرکه او ترور پر بنسټ عمل وو. موږ د امریکایانو په توګه د یو بل په غم غوسه او د خپل خلکو د دفاع په پریکړو کې شریک
یو.
اوباما زیاته کړه چې د دې پیښې دقیقه انګیزه تر اوسه څرګنده نه ده او په دې اړه چې آیا برید کوونکي به له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې لرل کنه تحقیقات روان دي. تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې چې د قاتل انګیزه به څه وو. اف بی آی دا یو تروریستي عمل ګڼي. موږ غواړو معلومه کړو چې برید کوونکي له کومې تروریستي ډلې سره اړیکې درلودل کنه. د راپورونو له مخې برید کوونکي سهار وختي په 15 بجو ډزې وکړې او پولیس درې ساعته وروسته کلب ته ننوتل او عمر متینه په داسې حال کې چې یو شمیر کسانې برمته کړې وو په ډزو ووژه. ویل کېږي برید کوونکي چې د یو خصوصي امنیتي شرکت لپاره کار کوو یو ماشیندار او یو تومانچه درلودل. د سی بی اس خبری چینل د راپور لمخه متین چې په 1948 کال کې په یو افغان کورنۍ کې زیږیدلې د فلوریدا په پورت لوسی کې اوسېده. د اف بی آی یو مامور ویلي د سحکاری چې متین به د افراطی اسلام پالو نظریاتو ته لیوالتیا درلوده. د ځینو چارواکو له قوله ویل شوی چې نوموړي له حمله مخکې 901 لسته چې د بیړنیو حالاتو ځانګړې شمیره ده زنګ وهلی وو او ویلي وو چې داعش ډلې ته یې بیعت کړی او د حمله د پلان خبره یې هم کړې وه. خو د نوموړي پلار صدیق متین سی بی اس چینل ته ویلي چې د ده زوی له همجنس بازانو کرکه درلوده او د هغه د اقدام علت له دیني مسایلو سره اړه نه لري. متین د امریکا له خلکو بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دای هم د نورو امریکایانو په څیر د شوک په حالت کې دی.
مومر دل چې د امریکا د فلوریدا ایالت په یو نایټ کلب کې یو افغان ټبره کس 50 کسان وژلې دي. برید کوونکی عمر متین څو نیمېږي. احمد تکل د امریکا ژغ آشنا رادیو له خبریال سلیمان آشنا نه د مرکې په فایل کې پوښتنه کړې چې دای څوک وو.
تازه معلومات خو دا دي چې دی په نیویارک کې تولد شوی دی په 1980 کې. د هغه ځینې تللی دي فلوریدا ایالت ته په 2001 کال کې. دی د یو شخصي کمپنۍ سره چې د حکومت قرارداد یې لرو حکومتي تعمیرونه باید وساتي فلوریدا ایالت کې. د هغې سره کار کوو یعنې تقریبا 9 کاله کېږي چې هملته اوسېدلی دی. نو دی د هماغه امنیتي شرکت دخوانه چې ده کومه روزنه لیدلې وه امنیتي محافظت دپاره چې اصلا ده ته محافظتي ګارد ویلی شوي یعنې محافظ و په دې شرکت کې. د لایسنس د اسلحې اخیستلو هم درلودو د هماغه شرکت دخوانه یې ترلاسه کړی وو او تر څنګ یې د اسلحې ګرځولو لایسنس هم درلودو غیر د دې نه چې د اخیستلو لایسنس یې هم درلود.
آشنا صاحب د ده په باب څه معلومات شته چې آیا د تروریستي افراطي ډلو سره ارتباط درلود او که تصادفي په یو پیښه کې راښکل شوی او د ډزې کړي؟
مطلق نه ده کنفرم شوی چې دی به ګڼې د کوم سختریزه مشهوره ډلې سره یا کوم وړې ډلې سره تماس ولري. مګر د فلوریدا والي او سناتورې دواړو داسې وویلې چې موږ ته ایالتي استخباراتو خپل وویلې چې د دې ارتباطات وو د سختریزو ډلو سره خصوصا د داعش سره. اما اف بی آی چې فدرال اداره ده دوی وایي چې موږ لا هم تحقیقات کوو ځکه چې ډېر وختي تحقیقات باید په دې برخه کې ترسره شي. تایید شوی نه دی مګر په ټولو رسنیو کې او په هر ځای کې چې په امریکا کې ځینې کسانونه یا په هر دي اکثر هغه پلویان چې د داعش په فکر ژوند کوي د ده کار یې ډېر ستایلی دی. اما په خپل تر جمهور رئیس پورې ټول دا ویل چې دا یو د نفرت او د کرکې وجه ده چې په امریکا کې تقریبا شل سره دا جرم ډیر اوچت دی.
دده په باب دده د شخصي ژوند او کورنۍ په باب تر اوسه پورې د څه کوم درک لګول شوی چې دای څوک دی په کومه کورنۍ پورې تړلې دی ورونه خويندې پلار مور دی معلوم شوی؟
تر یو هغه خو معلوم دی دلته په خصوصا په افغان کمیونټي یا د ټولنه چې دلته په ورچینیا کې د اوپنګیاتو پیژن خصوصا دده د پلار یا والد چې خپل صدیق مشهور دی د سوشل ټولنیزو رسنیو کې هغه یو ډېر مباحثه یي کلیپونه او ویډیوګانې ثبت کړي دی مشهور و. نو دلته یو فامیل چې زه یې پېژنم او روابط مې دي هغه ډېره نږدې خیسي د دې فامیل ته لري هغه دا خیسه ماته وکړله چې دغه هلک ښه روش نه لرو ډېر زشت برخورد به یې کوو همېشه. نو همدې وجې نه موږ نه غوښتل چې دې فامیل سره ډېر روابط موږ ولرو. بیا وروسته خبر شولو چې دغه زوی یې د پلار نه هم سره جدا شوی و ډېر ښه روابط وی نه لرل. داسې یادېږي تر دې حده مګر چون پېښه ډېره تازه ده فامیل یې قطن تماس نه نیسي چاته جواب نه ورکوي چې موږ ته نور معلومات ترلاسه کړو. ټول په دې تمه دي چې کېدای شي چې څو ساعته وروسته یا تر سهاره پورې معلومات نور د دې فامیل په باره کې او د دې شخص په باره کې چاته تماس واخلي.
دا حادثه دا پېښه به په امریکا کې د افغانانو پر ټولنیز ژوند له خلکو سره په اړیکو کې فکر کوي اثر ولري؟
ډېر زیات به ونه لري. دا پوښتنه دلته بالفعل په امریکایي مطبوعاتو کې هم فورا مطرح شوله مګر داسې ډېر زیات به یې ونه لري. مګر دا چې په هغه ایالت کې افغانان یو بل سره ګوري نو وایي به چې دغه خپل اولادونو ته څنګه یعنې تماس وکړي او څونه باید کمیونټي قوي شي چې دغه مسایلو دپاره چې موږ ته یې دومره ازادي راکړې چې خپل فاکتي ژوند وکړو نو باید ځان درک کړو چې د بل چا عقیدې سره هم کار ونه لري چې په هر رقم غواړي یعنې ژوند وکړي. دا سوال دلته مطرح و موږ علوم اکاډمي چې دلته په ټولو اجتماعي مسایلو کې د افغانانو تماس کې ده عینې مشوره دوی هم لرله چې موږ په کلکو ټکو باندې دا بندو ځکه چې دا د نفرت ډک انفرادي عمل دی. دا د هویت او قوم پورې رس نه لري. یو بد کار یې کړی بېګناه انسانان یې وژلي دي. دا طریقه نه ده په داسې یو مدني ملک کې چې دلته قوانین او هرڅه شته دی. داسې تصور شته مګر دې دپاره چې د افغانستان نوم یادېږي تر ټولو غټه مباحثهیي موضوع به د افغانستان د امریکا په مطبوعاتو کې ځکه دې کې انتخاباتو مسالې روانې دي. دلته به د اسلام ټکی ذکر کیږي. د افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو د دې مسله به وي. خپله دا د همجنسبازۍ د قانون به یو مباحثهیي مسله ده چې په ډېرو ایالتونو کې اجازه ورته نه ورکوي دي خپلو ته. هلته دا بل بحث دی. نو مطبوعات اوس هر ټاپک راخلي هغه برخې راخلي امکان لري چې په میاشتو پورې تر څو چې روان ورته انتخابات نشي کېږي. همدغه مسله د دې قتل نه نیولې دا به سرحدي او ډېر مباحثهیي بحثونه به ایجاد شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا وو په فلوریدا ایالت کې په یو نایټ کلب کې په افغان ټبره کس 50 کسان وژل دي. برید کوون کوي عمر متین نومیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله او ګڼو نورو چارواکو دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته سوي ده. د سرحدي ځواکونو مسولین وایي چې په دې نشته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. شاه محمود شنوارې نور حاضر کوي.
په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مسولین وایي تیر شپه د تورخم په جګړه کې افغان سرحدي پولیسو پاکستاني ځواکونو ته غخماتونکې ځواب ورکړ. په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس سرکان محمد ایوب حسین خیل د تورخم نه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې دغه نخته د یک شنبه پشپشه او خونه هبه جهغه محل رامن ته شو چې پاکستاني ځواکونو د افغان حکومت له همغږي پرته غوښتل چې د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. نوموړی وایي کله چې دوی د دې کار مخه نیوله پاکستاني ځواکونو له وړاندې نه د جنگ تیاری نیولی وو او پر افغان ځواکونو یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې وروسته افغان ځواکونو ورته غخماتونکې ځواب ورکړ.
اغوی د خپل هغه د سفری نقطه پوسټ ته له تزارت انګو باندې په خوله له تدابیر نیول وو د مهمات او د پرسونل صلاحات خپل پوسټ اکمال کړی. د وخت په د ټوپ ټانګ شورې لاندې د خپل کار شروع کی. خو د افغانانو وطن پرستی خو د پرستی خبر نه وو. موږ اوس کوی چې موږ د رحمتونکو ځواب ورکړو.
حسین خیل وای په دین خطه کې چې د 2 ساعتونو لپاره دوام وکړ. د سرحدي ځواکونو یو سرتیر شهید شوی او 15 تنه نور زخمیان دي.
تلفات من لرو یو کس زمون شهید ده زخمیان لرو او دا دا د مهم شهید ده د وطن شهید ده هر چا د الله پاک به شهادت نصیب کی بختاور خان د افغانستان د ولسنه په دفاع کې شهید دی دا بهترین شهادت ده
د حسین خیل په خبره سره لدی چې پاکستانی ځواکونو په دین خطه کې خپل هغه ټوله وسلې چې ورسره په لاس وی کارولې دي خو بیا هم افغان ځواکونو ورته سخت ماتې ورکړه
هر رقم وسلې چې دوی درلودلې چې دوی قربان نه ځدل لا غوونه استفاده کړې ده خو د جنگ په دغه کې عالی مورال خدای پرستی وطن پرستی ښه مورال د جنگ په دغه کې دوی مورال نه درلودل د خپل تجهیزاتو د خپل باغه ټکنالوژي باندې دوی مطمئن وو چې افغانانو په خدای پرستی او وطن پرستی تعلیم مورال باندې ته ماته ورکړه
نو موړې وای ممکن په دین خطه کې پاکستانی لوري ته هم تلفات اوختي وي خو په خبرې دوی سره کوم معلومات نشته د سرحدي ځواکونو د معلوماتو لمخې لا هم په تورخم کې جنگي حالات دي او د ډیورند کرخې دواړو لورو ته ځواکونه لاس په ماشه ناستي شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم په تورخم کې د همدې تاسیساتو د جوړېدو په سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لفظي شخړه راولاړه شوې وه او یاد دروازه د 2 ورځو لپاره د مسافرو پر مخ تړلې وه هغه مهال په پاکستان کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي وو چې پاکستانی لوري ورسره ژمنه کړې وه چې دوی به د ډیورند پر کرخه په خپل سر تاسیسات نه جوړوي خو د تېرې شپې پیښې نه داسې ښکاري چې هغه ژمنې په نظر کې نه دي نیول شوي
عمر دل چې په تورخم کې افغان او پاکستانی پوځیانو په خپلو کې نشتی کړی دی افغان چارواکي وایي په دې نشتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي بلخوا پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې برید د افغان قواو لخوا پیل شوی دی دوی وایي چې په دې نشتو کې یو پاکستانی سرتیری ټپی شوی دی اسد الله لودین نور حال راکوي
د پاکستان پوځي مقامات وایي د پاکستان او افغانستان پر پوله په تورخم کې د افغان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ټپي شوی دی د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشمې په ورځ ناوخته په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې دا پېښه د دوشمې په شپه 9:00 او 40 دقیقې هغه وخت رامنځته شوه چې پاکستانی ځواکونو غوښتل پر خپل خاوره د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره دروازه جوړ کړي چې افغان ځواکونو پرې ناڅاپه ډزې وکړي بیان کاږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان ځواکونو د دازو په جواب کې ځوابي دازي وکړي خو زیاتوي چې د افغان ځواکونو د دازو په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری ټپي شو د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه یا ISPR په خپل بیان کې ادعا کوي چې ترهګر لتیری څو مدیرهیسې د تورخم دروازه پاکستان ته د ننوتلو لپاره کاروي پاکستان غواړي چې د ترهګرو او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره په تورخم کې پر خپل خاوره دروازه جوړ کړي چې ډیره ضروری ده پلند کوتل کې وزای خبريال چني غوښتل نو می واخستل شي ازادي رادیو ته ویل چې د شپې تر ناوخته پورې په تورخم کې د درنو او سپکو وسلو اوازونه اوریدل کېدل خو د مرجوب له تلفاتو په اړه معلومات نه درلودل په دې ورسوي کې په تورخم کې د افغان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی چې په نتیجه کې وخت ناوخت د تورخم دروازه د مسافر پر مخ تړل کېږي تر دې مخکې په 13 میاشت کې هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تورخم په صفر نقطه کې پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تاسیسات د جوړولو لامل شخړه شوې و چې په نتیجه کې د تورخم دروازه تر 4 ورځې پورې تړلې و خو بیا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د پاکستانی پاوز له مشر سره وکتل چې په نتیجه کې د تورخم دروازه بیرته د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شو د یادونه ورده چې د پاکستان حکومت د رواني جون میاشتې لومړۍ نیټې راهیسه پاکستان ته پتلونکو افغانانو د ویزې محدودیتونه لګولې دي او به له ویزې او پاسپورتونو څوک د تورخم په دروازه ز نه پریږدي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د لوګر چرواکي وکیلان او د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خرور ولسوالۍ کې د تیرې جمعې ورځ د وژل سو انجنونو د قضیه تر شا انګیزه لا هم څرګنده سوې نه ده خو د چرواکو په خبره د پیښې د پلټنې لپاره په سیمه کې یو باصلاحیته هیئت کار کوي تفصیل د داوود تپان په راپور کې
دا تیر جمعه په ورځ د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې 2 موټر سایکل سپرو وسلوالو چې د سیمې اوسیدونکو په خبره د افغان ځواکونو یونیفورم یې په غاړه وو درې خویندې په داسې مال په ډزو ووژلې چې نجونو غوښتل کلي ته ورسېرمه غونډیو څخه د اختر خوشحالۍ لپاره د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي د لوګر ولایتي چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه دوی په خروار ولسوالۍ پنجپای سیمه کې خپل پلټنو ته دوام ورکړی دی او غواړي د پیښې تر شا اصلي انګیزه معلومه کړي د دې ولایت والی محمد علیم فدایي ازادۍ راډیو سره د ټلیفون پر کرښه وویل چې دوی د پیښې قربانیانو له کورنیو سره په تماس کې دي او په سیمه کې لام پلټنې روانې دي او وروسته له معلوماتو لاسته کولو به رسنیو سره بشپړ موضوعات شریک کړي
په دغه پیښه باندې تیر خواشینم او له کورنۍ سره په غم کې شریکم دی. ولسمشر پیغام او کورنۍ ته سوالای تر هغه پوری چې زموږ پلټنې بشپړې شي بیا به پوښو چې د دې قضیې تر شا انګیزه څه ده او قاتلین یې څوک دي. او که هر کله چې قاتلین معلوم شول انشاءالله موږ به ډېر جدي عملي هغوی په نیولو کې وکړو.
نوموړی که څه هم دا له وخت مخکې ګڼي چې ووایي پیښه د کومې انګیزې له مخې رامنځته شوې، خو د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي کورنۍ د شخصي خصومت ښکار شوې ده.
احتمالا اسیاب څخه د غریب سره د بدۍ والا کسانو د کور سره بدۍ لري دی او دا کار کړی ده، او یا د دې لپاره چې دا بدۍ شدت پیدا کړي دې خلکو په منځ کې دا بد نور هم ډېر شي. یو شیطاني عمل یې کړی ده، چې دا شیطاني عمل هم طالبانو رد کړی، هم د افغانستان مشروع منتخب حکومت رد کړی او موږ رد کړو.
د ده په خبره دا کورنۍ پخوانۍ تربګنۍ او ستونزې لري چې پر هغه اساس ورته ښایي مشکل ایجاد شوی وي، خو د سیمې یو اوسیدونکی بیا دا خبر نه مني چې کورنۍ دې د شخصي خصومتونو ښکار شوی وي، او وایي طالب وسله وال غواړي د حکومت بدنامولو په موخه داسې پیښې وکړي.
دا کسان د ظلمت لخوا نه د درنګ له علاقې نه راتېر شوي دي او دا درې مځمکې په شهادت رسولي دي. دا خلک شخصي مشکل نه لري، اما په 200 متره کې دولت کې پراته دي. 200 متره کې دولت په دې کلي باندې حاکمیت نه لري، دا منځکه چې نورو خلکو په لاس کې ده. نو دلته یو عمده دلیل دا ده چې دولت بدنامه کېږي، هغوی د لباسو دریشونو استفاده سره ده، او دا سره د اشاره ده غریب د دې سره چې دا عمل وشي. دا خلک له نږدې نه ملکي ده، نو د دې خپل څه مشکل شخصي نه شته، کلیوالي مشکل نه درلوده.
د نوموړي دغه خبر وسله وال طالبان نه مني چې دغه درې نجونې د دوی ملګرو وژلې دي، خو وایي چې که په پیښه کې ښکېل کسان د دوی لاسته ورغلل جزا به ورکړي.
په همدې تړاو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په لوګر کې د دریو خویندو وژل وغندل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې پیښې عاملین د ژر تر ژره ونیول سي. د دغه کمیسون ویان ازادي راډیو ته ویل دغه عمل له بشري حقونو سرغړونه او یو لوی جنایت دی. سباون کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د دریو خویندو پر وژنې اندېښنه وښوده او له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دغې قضیې عاملین پیدا او د قانون منګول ته وسپاري. په افغانستان کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د دریو خویندو وهل ټکول او بیا وژل د بشریت په وړاندې نه هېرېدونکی جنایت دی.
دغه قتل چې په هر انګیزه او هر دلیل وي، دا یو نه بخښونکی جرم دی او په مغایرت د ټول نافذه قوانینو او د بشري حقونو ارزښتونو کې واقع دی. موږ دا یو غیر شرعي عمل په توګه باندې، غیر انساني عمل په توګه باندې کلک ټکو غوندو.
شغلی بیدار وایي اکثره ناپیژنده وسله وال د افغان امنیتي ځواکونو له کمزوري څخه په استفاده دغه ډول جنایتونه کوي چې حکومت یې باید مخنیوي ته هڅه وکړي. د لوګر ولایت د والي ویان سلیم سالی ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسله والو د شنبه په ورځ د یوې کورنۍ درې نجونې چې عمرونه یې 8، 13، او 60 کلونو ته رسېدل تر وهلو ټکولو وروسته په ډزو ووژلې. د لوګر ولایت مسؤلین وایي چې دغه پیښه په هغه سیمه کې شوې چې د حکومت په لاس کې نه ده، او ډاډ ورکوي چې دغه قضیه به په جدي توګه وڅېړي. تر دې دمه د دغه پیښې څرنګوالی نه دی معلوم او پړه یې هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مشر سید قریب دغه پیښه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه درې خوندې د یوې غریب کورنۍ څخه وي چې د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وویشتل شوې.
یا خانواده مظلوم که هیچ نوع ارتباط
د وای دا یو مظلوم کورنۍ ده چې هیڅ ډول رابط له حکومت سره نه لري، او اولادونه پر سر سپینه خاوره بار کړی وو او د کور په خوا روان وو چې دغه ظالمان لخوا په ډز وشتل شوې.
به یي شکل تیر باران شدن.
تر دې وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندهار، جوزجان، پروان او داسې نور کې ښځې د نامعلومو کسانو لخوا پر ډز وشتل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته په لوګر ولایت کې امر شوی دی چې د دغو دریو خویندو قضیه وڅېړي او جدي اقدامات وکړي.
صاحب یک ساحه
نامنه دور افتاده. دی وای دا یو نه امنه سیمه ده، لری پرته سیمه ده، او لدی سره سره د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې هر څومره چې ژر کیږي خپل تحقیقات پیل کړي او د دغه قضیې عاملین پیدا او د قانون منګول ته وسپاري. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو نه مجازات کول د دې سبب شوی دی چې د ښځو په وړاندې نور هم تاوتریخوالی ډیر شي. د کمیسیون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو په وړاندې دي د تاوتریخوالی لاملونو سره جدي عمل وکړي او پرې نږدې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نور هم ډیر شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
چې دې تور کړن په واده کړم ما پلار ته خیره کولی چې مې د لاس ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینزم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
لګان مې نه ګان په تاسو دې ځان ورګان سول تاسو نو ولې مرده څنګه کار یو ولې مرده څنګه کړې
لدی سره لسنی بجې سوې د مهمو خبرونو سرختونه لناجی صافي نوري
افغان امنیتی چارواکی وایي تیر شپه په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. یو افغان ټبر امریکایي پرون سهار د امریکا په فلوریدا ایالت کې 50 کسان په ډزو وژل او 350 نور ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان هغه تورونه رد کړي چې وایي د پاکستانی طالبانو مرکزونه په افغانستان کې دي او افغانستان او امریکا یې باید د پوځي اقدام په وسیله لمنځه یوسي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو شل کلن ځوان له وسلو او هغو کیمیاوي موادو سره چې په چاودنو کې ورڅخه استفاده کېدی شي نیول شوی. د لبنان د پلازمین بیروت په مرکزی برخه کې د یو بانک مرکزی دفتر ته نږدې بمی چاودنې د بانک ودانې ته زیان اړولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې په درې ورځني سفر چین ته تللې په دغه هیواد کې د خپلواک قضایي ارګان پر اهمیت ټینګار وکړ. او د ایتالیا سمندري ساتونکو وایي سه باندې 1200 کډوالې د سیسلی ټاپو په سواحلو او د افریقا د شمال په اوبو کې د عملیاتو په ترڅ کې ژغورلې.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای شئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د 19 پروګرامونو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچر. خو اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځ پونه څه چاپ کړي.
په تورخم کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه او په بامیانو کې د فرهنګي مرکز د بنسټ د ډبرې ایښودل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي چې تورې نه کړو نو بس کړو. دا د سرخط ورځپاڼې د هغه مطلب سرلیک دی چې په تورخم بندر کې د افغان او پاکستانی سرحدي پولیسو جګړې ته ځانګړی کړی دی. په مطلب کې راغلی پاکستان په تورخم کې پر ډیورن کرخه د پوځي تاسیساتو جوړولو سپینسترګي وکړه او ټول نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړل. د مطلب لیکوال ویلي پاکستان تیر شپه صفري نقطې ته پاوځ ټانکونه او توپونه راوستل خو افغان ځوانانو له سیمې شرمنده بیرته وشړل. په مطلب کې راغلی د افغانستان د وسلوال پاوځ سرالاله قومندان د کورنۍ چارو وزارت او امنیت شورا ځوانانو ته لارښوونه کړې چې تر روسي سلګۍ په تورخم کې وجنګیږي. وی ساورس پان بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په تورخم کې جګړه د افغان او پاکستانی ځواکونو له لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې او دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. په مطلب کې د ننګرهار د والي د وایان اتاوله خو غیانی په حواله لیکل شوی چې جګړه د شپې 9 بجې پیل شوه او دواړو لورو یو پر بل ډزې وکړې. اطلاعات روز ورسپانی بیا په بامیانو کې د فرهنګي مرکز د جوړولو پیل ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د بامیانو فرهنګي مرکز د روښانه راتلونکي زیری. په سرمقاله کې راغلي د بامیانو په څیر تاریخي ولایت کې فرهنګي مرکز جوړول له شک پرته یو ګټور کار دی او د ولایت ته به د ډیرو سیلانیانو پام راواړوي. د سرمقاله لیکوال ویلي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې تاریخي آثار شته چې د یونسکو لخوا هم د فرهنګي میراثونو په توګه ثبت شوی او دا د افغانستان لپاره ویاړ او لویا پانګه ده. جامعه باز ورسپان هم په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په بامیانو کې د فرهنګي مرکز جوړول چې پرونه د بنسټ ډبره کې خودل شو په فرهنګي ټاپ د پټۍ تړل دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د بامیان د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره د دغه ولایت د محلي چارواکو د یونسکو د استازو او د جنوبی کوریا د سفیر په حضور کې خودل شوی او د جوړېدو چارې پیل شوې دي. په سرمقاله کې راغلي بامیان له تاریخي پلوه ډیر ارزښتونه لري او دغه ولایت ته پاملرنه په مستقیم ډول د افغانستان له تاریخي ویاړونو سره تړلې موضوع ده.
س سپورتی پروگرام د لوبو میدان او تفریحی پروگرام د ګړې اچار په یو راپور پسې اوریدلای سي. په هلمند کې د ناامنۍ او لکبله د بې ځای سو کورنیو ماشومانو سپورتی لوبو ته مخه کړې ده. دغه ماشومان چې د جنگ له ساحې 300 متر لري په لوبو بوخت دي، وایي چې په دې میدان کې داسې ماشومان سیالي کوي چې پخوا یې تر دې نه سره پیژندل. خو د دې وروستیو ناامنیو له کبله په یوه کلي کې سره یو ځای سوي دي او د کرکټ لوبې کوي. الیاس دایی د لوبو دغسې یوه میدان ته ورغلی دی.
ډزې او وسلوالې نښتې د دې سیمې د ماشومانو د بېلتون وس نه لري. دلته راټول شوي ماشومان یو ځل څو میاشتې وړاندې د جنگ د پیل پر مهال خپل کلی، کور او ښوونځی پرېښی دی. دې ځای کې بیروبار نسته. ډېر کم کسان پټو او دستمال پر سر د ونو تر سیوري لاندې ناست دي. زه د لشکرګاه څخه 12 کیلومتره لرې د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د شمالي او جنوبي کلي ترمنځ د پولې لرزانک په خوړ کې د ماشومانو لخوا د کرکټ د یوې نسبي په زړه پورې سیالۍ ننداره کوم. د دې میدان هوا ډزو او مځکه د ماشومانو ناروغ خوشحالۍ نیولې ده. د کرکټ دې لوبې ته چیرمه د ملي اردو ضربتي ټانګونه او د ملکي کسانو رخشې او موټرونه ګډ تګ راتګ کوي. دلته د پلاو سړک د جوړونې چارې هم روانې دي، خو د ماشومانو د کرکټ د لوبې د سیلانیانو او بازی کوونکو په نسبت د هغو تشویش ډېر دی. وسلوال د چانجیر څخه تر ګرشک پورې د جوړېدونکي سړک پر کارګرو او موټرونو خال خال ډزې کوي، خو د ماشومانو د کرکټ د سیالۍ پر نندرچانو نه. د دې ځای د کرکټ په یوه سیالۍ کې بوخت ماشومان ډېر منظم نه دي. ټول په عادي رنګارنګ جامو کې، څوک لټ سر خو د ځینو سپینې خولۍ پر سر دي. د هیکل په نوم د یو نکلن ماشوم کورنۍ د نادلي د وشیرانو د کلي څخه د چانجیر جنوبي کلي ته بې ځایه سوې ده. د اوس خپل ټیم جوړ کړی دی او هر ورځ د کرکټ د نورو لوبډلو سره سیالي کوي.
د مکتب خوند خو نسته. مکتب غایې وي غایې نه وي. دغه موږ د کلي خپل کلي سره ورسوي د چکان څخه موږ ټیم پوره دی. که څه هم موږ کې کرکټ په میدان کې سیلانیان ډېر وي، خو موږ خپل کلی را چپاتې د چکان څخه دغه مکتب هم پاتې دی. دا خو ښه نه دی.
کلی وي خو جنګونه او نامنۍ ډېر دوستان او کورنۍ سره بېلوي، نو لبلې خوا د همدې جنګونو او وروستیو نامنیو له امله د هلمند د بېلابېلو سیمو داسې ماشومان سره یوځای سوي دي چې پخوا تر دې یو بل نه پیژندل. د چانجیر دا کلی او د کرکټ دغه میدان د شمال او ختیځ له اړخه د وسلوالو سره د افغان ځواکونو امنیتي کمربند ته 200 متره چیرمه موقعیت لري. د چانجیر د لیسې د څلورم ټولګي زده کوونکی عبدالقدیر بیا د مسابقې په ورځ د ډزو د ډېرېدو په صورت کې د میدان څخه د سیلانیانو په وتلو خپه کیږي. قدیر په خولو ډک مخ په ډیرو عادي خبرو کې هم خان دی. د دې غورزو چې بد راځي داسې کیسه کوي.
موږ هر وخت دلته لوبه کوو چې یو وخت لوبه پاتې شي ټکان دلاسه چې ټکان کیږي سیلانان لاړ شي لوبه پاتې موږ هم لاړ سره کورو سره. کله اجازه ورکوي کله نه ورکوي. لوکان پرانی بعض کورنۍ نه ورکوي اجازه او ټکان باندې کې نسته.
پلاس ته تختو څخه د جوړو سو بډونو د بایسکل د توپ لربړونو څخه جوړ سو توپونه او د ماشومان همت د دې ځای ګن نور ماشومان عوام وګړي سرګرم کړي دي. ماشومان لوبه کوي او ځینې کسان ننداره ته ناست دي. دوی لا تر اوسه خپل لوبډلو ته خاص نمونه نه دي ورکړي. هیکل چې نسبت نور ټیمونو ته تکړه ماشومان ټول کړي دي د بیډ او توپ لنیستي شکایت کوي. دوی وايي کله کله د نور لوبډلو څخه امانت واخلي، خو لوبه یې نه وي خلاصه کړي چې بیا ترې غواړي. د دې کرکټ بورډ د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ په تخته کو بازی کوو. د ویډیو مشکل لرو، وکټ نه لرو، بالونه لرو. موږ په دغه کو په پلاستیکانو سره غوټ کو بالونه کرکټ پکو. یا څوک غای وخت ویډیو راکې څوک بیا را څوخ بیا نه راکې.
ویل کې جوز د کرکټ وسایل په افغانستان کې هم جوړیږي او ارزان هم دي. خو د هلمند کرکټ بورډ مشر محمد حسین پولادوال وای په شهر کې دننه او په لوسوالیو کې په سلګونو ټیمونه لوبي کوي، اما ډیر کمی د دوی سره راځي سره دي. پولادوال د چانجیر د ماشومان سره د بیډ او توپ د مرستي ژمنه ونه کړه. ویل د افغانستان د کرکټ بورډ څخه به غوښتنه وکړي چې په هلمند کې د ماشومان د کرکټ په برخه کې د ماشومان لوبډلو ته توجه وکړي.
رسمی ټیمونه خو ډیر دی، خو یو هغه ټیمونه دی چې هغه په هغه بین الملل ساتلوبې کې یا د هارډ بال بازیانې چې کوي هغه پیلمند کې څوارلس لوبډلې دي، نور د ټینس بال لوبډلې د سلو څخه زیاتې پیلمند ولایت کې، چې دا اوس هم یو ټورنمنټ د هغه هارډ بال یا هغه اول نمبر ټیمونه چې د هغوی د خلاص، اوس یو بل ټورنمنټ د سلوش لوبډلو یعنې د بیل لوبډل د شروع دی. که موږ غواړو چې دا ټورنمنټونه داسې یو رقم شروع کړي او د شروع کړو د سلو څخه هم دا لوبډلې ډیریږي، چې خوشبختانه اوس په ولسوالیو کې هم لوبډلې ډیری دي. په ګرش کې چې تاسو ته معلوم دی پورنه پس ولسوالۍ د پاغې کې هم تر شل پنځه ویشت لوبډلې دي. همدارنګه په نادعلي ولسوالۍ کې شته، په ګرمسیل کې شته، په ناوه کې شته، په مرجه کې هم مخکې وي، خو اوس چې حالات خراب شوی دي. هغه کسان چې هغه زموږ نماینده دی د مرجه ولسوالۍ، هغه وښار ته راغلی دی که چیرې بیرته ولسوالۍ آرامه شي نو هلته به هم بیرته خپل لوبډلې فعالیت کړي.
پخوا به یوازې د جمعې په ورځ د ولسوالیو او کلیو په هوارو میدانونو کې ماشومانو لوبې کولې، خو په دې وروستیو کې چې ګڼ میشتې سیمې نامنه سوي دي، ښوونځي تړل سوي او په یو شمېر سیمو کې ګڼې بې ځایه سوي کورنۍ سره یو ځای سوي، نو هر میدان اوان ځینې کوڅې د ماشومانو ډکې وي او د کرکټ لوبې کوي. شاید په ډېرو سیمو کې د ماشومانو له اروا غوښتنو صرف نظر کېږي، خو په چانجر کې د کرکټ په دې میدان کې چې کله د ماشومانو څخه د دوی د غوښتنې وپوښتې، نو امن او پر ډزو بندیز غواړي.
دلته اوس هلکان ډېر دي، موږ پخوا چې نفر نه و، موږ خپله کور دوه نفره درې نفر وتلو، اوس هلکان ډېر سوي دي، موږ پېژنل نه چې لوبه کې راسره، که چې امن راشي موږ خپل کور ته ولاړ شو، بیا هم موږ دغه میدان تر کلاس کرکټ کولی شو.
دروان جنگ دواړي غړي شاید دا خبرې بابیز وبولې، خو دلته ډېرې کورنۍ او په زرګونو ماشومان یو ورځ خپل اصلي کورونو او کوڅو ته د ستنېدو فکر کوي. د کرکټ سره د دې ځای د ګڼو ماشومانو مینه شاید پر تلویزیون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لیدو سره تړاو ولري، خو ډېر ماشومان وایي په سختګي او کلیوال ډول د کرکټ د بیډ او توپ جوړول نسبت د فوټبال وسایلو ته اسانه دي. دا یوازې په نادلي کې د یوه واړه کلي ماشومان نه دي چې د نامنوی له وجې په نورو سیمو کې سره یوځای سوي، په کرکټ کولو وخت تېروي او د نامنویو څخه رنځ وړي. د ښارونو څخه د هلمند د لیرو سیمو پراته ماشومان د پراخه او دوامداره نامنویو څخه د کرکټ، ښوونځي او ان آزاد تګ راتګ څخه محروم دي، او د بل هر ولایت د ماشومانو په نسبت یې ډېره قرباني ورکړې ده. د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور د میاشت راهیسې د یو سلو درې شپېته تنه ملکي تلفاتو څخه د یو سلو یوولسو ښځو او ماشومان په منځ کې یوویشت ماشومان دي چې د روانو جنګونو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واضح واوري. دا اف ام سل اشاریه پنځه صفه په یاد لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغان رزمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک درتلونکو سیالي په اړه درته معلومات خبرو، او همدارنګه د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه اوري. لمړی راځو رپورت ته. د رزمي لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک د جون په ولسمه په روسیه کې له هسپانوي لوبغاړي سره لوبه کوي. احمد ولی هوتک چې اوس په مسکو کې دی، تمه ده د فایټ نایټ په سازمان کې دا لوبه ترسره کړي. هوتک وایي د لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او هیله مند چې بریا خپله کړي. په دې اړه پام وکړئ جوړ شوی راپور ته. د رزمي لوبو افغان اتل احمد ولی هوتک با په یو میاشت کې د نن خپل دویمه حرفه‌ای رزمي لوبه وکړي. دا لوبه د فایټ نایټ سازمان لخوا د احمد ولی هوتک او هسپانوي لوبغاړي رونی ګامز ترمنځ په مسکو کې د جون په ولسمه ترسره کیږي. احمد ولی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د لوبې ته زیات تمرینونه کړي او هیله لري چې بریا خپل کړي.
دا زما دریم ټایم تمرین چې ولسم د جون لپاره، ان شاء الله خپل اخري ضربسم چې بیا هم بریا د افغان او د افغانستان په برخه کوم. زما تمرینات هر څه ډېر په ښه توګه روان دي، ان شاء الله ژمنه کوم چې ولسم د جون به بیا هم د افغانستان د بریا ورځ وي.
هوتک په داسال کې د لوبه کوي چې د می پښپګوشتمه روسی لوبغاړي یوري ریابو سره لوبه وکړه او هغه مات کړ. هوتک تر دې دمه ول صرفي لوبې کړي چې یو هم نه د بایللې. احمد ولی هوتک وایي ورسته له هغه د جون په ولسم د لوبي لپاره انتخاب شو چې روسی لوبغاړي یوري ریابو مات کړ.
دا ولم تقسیم اوقات فایت نات دیده باشین د بین ما عارف ایره گفته بود برنده از این مسابقات میره د اون مسابقات
لمړی مسابقه چې موږ وکړه وی ویل چې څوک ګټون کوي شي د جون ولسم سیالیو ته لار پیدا کوي. ما لوبه وکړه د جون ولسم باندې لوبي ډیره لوړه کچه باندې تر سره کیږي. حریف می معلوم ده د هسپانی د څو دورو حرفي رزمی لوبو اتل ده
قهرمان چندین مرتبه مسابقات حرفي است.
ولی هوتک وی هر ورځ درې ټایمه تمرین کوي څو وکولی شي رونی ګامس ته ماته ورکړي. احمد ولی هوتک لومړی افغان لوبغاړی نه ده چې د روسي په معتبر سازمانونو کې لوبي کوي. تر دې مخکې باز محمد مبارز هم د افغانستان بیرغ په دې سیالیو کې رپولی ده. د احمد ولی هوتک د لوبي د وخت او دقیق نیټه په اړه باندې مو معلومات واوریدل. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند ښاغلي فرید هوتک سره مو مرکه کړې. په سر کې مې له ښاغلي هوتک نه په اروپا کې د یو شمیر افغانانو لخوا د کرکټ د لوبو د ترسره کولو په اړه پوښتنه کړې ده. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبلې د نور لوبلې لپاره ورن زیاتې دي. د افغانستان پرمختګ کړی نو دی وجنه هغه افغانان چې په هیواد کې نه اوسي د هیواد نه بهر دي کرکټ د لوبې سره مینه او علاقه زیاته شوې ده. نو یو شمېر افغانان لکه په بهر کې چې اوسېږي لکه په متحده اماراتو کې په نورو اروپایي هیوادونو کې په ناروې کې چې زه ورسره په اړیکه کې یم یو هغه افغانان چې هلته اوسېږي هلته ژوند کوي هغوی یو لوبله جوړه کړې. د ناروې په دوهمه درجه سیالیو کې برخه اخیستې چې په دې کې لس لوبغاړي دي افغان ځوانانو چې هلته کومې لوبې ترسره کړې دي. د دوه لوبې ترسره کړې دي دواړه لوبې ګټلې دي. تېرې ورځې پلیسنټ بل لوبلې ته ماته ورکړله تقریبا په ستر توپیر ماته ورکړل. نه هغه په توپیر ماته کړل بله لوبه کې په یو سلاتو کې خپلو خپل سیال مات کړ. نو دا هغه څه دي چې په هیواد کې کرکټ پرمختګ ده او د افغانانو مینه ده او شوق ده. مثلا په هیواد کې ځوانان دغه لوبې سره مینه لري. د هیواد نه بهر هم افغان ځوانانو د کرکټ لوبې سره مینه زیاته شوې ده.
ستاسو په نظر څومره د خوښۍ احساس دی د افغانستان د کرکټ لپاره دا څومره غټه لاسته راوړنه ده؟
بالکل دا زموږ لپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې افغان ځوانان شهزاده په نوم یو ځوان ده چې هغه دغه ټیم مشري کوي. نور ځوانانو مشوره دي مومن په نوم نور چې پیاوړي لوبغاړي دي دوی سره کرکټ کوي. دا هغه ځوانان دي چې هلته میشت دي. نو انشاءالله چې د وخت سره نور ځوانان هم تشویق شي او دا د موږ لپاره یو خلاص راغلی ده او دا زموږ د کار نتیجه ده چې موږ پرې بردی شوي چې افغانان په هر ځای کې خپل کارونه خوښ وساتو او دغه لوبې سره مینه پیدا کړي.
هوتک صاحب دننه افغانستان ته براشو د کرکټ د ملي ټیم د کوچنګ لپاره د وقار یونس په اړه باندې ځینې ګنګوسې په ټولنیزو شبکو کې وي او په مجموعي توګه باندې د کوچ لپاره تاسو هم ویل چې ازموینې روانې دي. دغه ازموینې چیرته ورسېدي او دغه ګنګوسې په اړه باندې تاسو څه وایي؟
بله هو موږ تر اوسه پورې د کوم کور سره وروستۍ پرېکړه نه وه رسېدلي او وروستۍ پرېکړه نه کړې. موږ د دنده اعلان کله چې انجنیر الحق خپل دنده استعفا وکړه موږ دغه پوسټ اعلان کړ په نړیوال ویب سایټونو باندې. نو یو تعداد روزونکو زموږ سره خپل سیدیان شریکې کړې. د دې تعداد سره زموږ خبرې روانې دي. موږ به د یوې ازموینې وروسته چې د کرکټ نړیواله شورا تاسو به هم پکې دا غیر اوس په انشاء الله موږ یو ښه روزن کې د خپل ملي لوبغاړو سره ځای کوو. هغه روزن کې چې ټول خواو ته پکې تاسو سره یاد موږ اړتیا او ته پکې تاسو سره د ملي لوبغاړو هغه روزن کې به انشاء الله لوبغاړو سره یو ځای کیږي.
د کرکټ ملي لوبغاړي اوس وخت په هند کې دي. هلته د دې ترڅنګ چې د ویزو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي د زینو هیوادونو په خاطر آیا تمرینونه هم کوي که څنګه؟
بله هو لوبغاړي تاسو بهتره معلومات ده چې په هر ځای کې خپل تمرین جاري ساتي خپل تمرینات کوي او بالخصوص په هغه وخت کې چې په لنډه موده کې سیالۍ په مخ کې نو په هغه وخت کې ډېر زیات تمرینات کوي. لوبغاړي خپل تمرینات په بېلابېلو وختونو کې په بېلابېلو سیټ پارک کې چې خپل تمرینات مخ ته بیايي.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
کوي ننګیار ناشنا. خوګوریتونکو سلام. سکال د مزایرو بازار خته دی او ک ډالر نورم لکم شول بیا بنو څوک په خار کې تیر نشي، ځکه لس دولس کسب په هر ځای کې ولاړ وي او د حکومت په ضد په شعارونه ورکوي چې کېدای شي شخصي مظاهرې هم رامنځته شي، لکه د یو سړي د کورنۍ څو تنه به د بل د کورنۍ په ضد مظاهرې کوي او شعارونه به ورکوي. د خپرونې پیل له یوې مرکې نه کوو. د هیواد له تکړه او اماتور هنرمند لالو رباب سره مو مرکه درته کړې ده.
کلمړی ځان را و پیژنې نو خوشاله بسو.
نو می لالا دی او خلک راته لالو رباب وای.
لالو رباب ولې درته وای؟
ځکه چې لالو خو لالا را لند کړی او رباب د دې لپاره وسره ملګری کړی چې زه ډیر ښه رباب وهم، نو په دې ډول لالا نه لالو رباب جوړ شوی دی.
اوس به د رباب یوه لنډه نغمه روانه وروي.
رباب خو مې نه دی راوړی، رباب خو مې نه دی راوړی، خو که بیا هم ته وایې د خولې په رباب به یوه لنډه نغمه درته ونیسم.
ډیره ښه ده، دا خو لا بل ښه ابتکار دی.
ډان ډین دون دون
دا څه ډول نغمه ده؟
رباب سر کوم. لومړی باید رباب سر شي، بیا نغمه پکې وغږولی شي.
سمه ده.
ډنګ ډنګ دون ډنګ ډنګ دون
چې د خولې داسې رباب وهي، نو د رښتیا رباب به څومره ښه غږې؟
ډېر زیات خوږ وي. له همدې عمله خو یو ځل خلکو په څپلۍ او بوټانو وویشتلم.
ولې؟
کیسه داسې وه چې ما ډېر په سر رباب شروع کړ او په ډېر خوند مې سندره هم ورسره پیل کړه. تابله چې هم غبرګ لاسونه تابلې ته ور واچول، ساز تود شو تود شو او دومره تود شو چې ناستو خلکو ځان ټینګ نه شو کړی او د څپلۍ او بوټانو په راوارولو یې پیل وکړ. لومړی خو زه هم ښه ګرم شوی وم، نه د ویشتلو په درد پوهېدم او نه هم په کیسه کې وم، خو کرار کرار دردونه ډېرېدل. آخر مې چې پام شو نو په مخ مې وینې را روانې وې.
دومره کلک ویشتلی وې؟
او ځکه چې زما هنر ټول حاضرین دومره بې خوده کړي وو چې د خپل هنرمند په ویشتلو او ټپې کولو هم نه و خبر.
داسې خو به نه و چې له غوسې دغه کار کړی وي.
نه، دا مینه وه، داسې مینه چې ټول بې خوده کړي وو. د هنر اصل جوهر هم همدا دی چې مخاطبین او اورېدونکي بې خوده کړي.
که داسې وي نو بیا خو ډېر لوی هنرمند یاست.
مننه.
بیا مو بل ځای هم کنسرت ورکړ او هغه د عصري خلکو خبره شو مو وکړه.
نه، وویرېدم، د خلکو له مینې وویرېدم. د موږ د خلکو مینه هم د نورو خلکو نه نفرت او کرکې نه کمه نه ده، خو حرام په مینه نه پوهېږي.
خبر شوی یو چې تاسې د نړۍ د مشهورو لیکوالانو، هنرمندانو او سیاستمدارانو غوندې د ځان وژلو هڅه کړې وه، نو بیا مو ځان ولې ونه وژه؟
ته رښتیا وایې، یو ځل مې دغه ډول هڅه وکړه خو پښیمانه شوم.
ولې؟
ځکه چې مرګ ډېر سخت شی دی او ما چې د ځان وژنې په باره کې کوم چرت وهلی و حقیقت هغسې نه و.
پوه نه شوم.
ما یو ځل په چت کې پړی راځوړنګ کړ او د دار حلقه مې په غاړه کې واچوله. لاندې چوکۍ مې هم په لغته ووهله چې د دار حلقه مې ستونی سره کېکاږي او مرۍ مې بنده شي، خو ډېر سخت کار و. په تېره چې یو دم مې سا بنده شوه. اوف، څومره سختې شېبې وې. د دوزخ دروازه وازه شوه او تاوې د ما په مخ لګېده.
نو مړ شوې؟
نږدې وو چې مړ شم او سا مې وخېژي، خو ښه وه چې په لاس کې مې ډېره تېره چاړه ساتلې وه او لکه د برق مې د دا رسۍ چې نرۍ رشمه وه پرې او ځان مې آزاد کړ. آخ، شکر دی چې نه یم مړ شوی.
نو دا کار دې د څه لپاره کوه؟
د دې لپاره چې ما ویل بیا خلک او نړیوال ووایي چې لالو رباب لوی هنرمند ځان وواژه. بس د همدې لپاره.
ښه، او چې کله بد شوې نو خلکو او نړیوالو څه وویل؟
هېڅ، هېڅوک هم راباندې خبر نه شول. لا چې کلیوالو مې ویل احمق و، بل کار یې نه شو کولی، نو ځان یې واژه، بې عقل.
اوس څه احساس کوې؟
د خوشحالۍ، خو غواړم هنر پرېږدم
زکه
دا اوریدونکو د بوټانو او سفروی د وشتلو زور نه لرم.
اوس مو یو کور ته بیایو چې خبر شي د مور او لور په څه سره جنجال دی.
وای لوری څه شوې؟
څه وایې مامی؟
لوری زه دې کوم، تا هغه لوښي ومینځه.
دا څه وایې مامی؟ سبا ته اگزامینیشن لرم، کله خوشیم؟
خدای دې دغه اگزامینیشن در نه واخلي، چې هر وخت د کار درته ووایم چې ته وایې اگزامینیشن لرم، یوه ورځ مې مزګاره ونه لیدې.
نو څنګه وکړم مامی؟
هېڅ مه کوه، زه ګناهګاره خو یم چې ټول کارونه وکم. ته ودرېږه چې هغه پلار سرخوړلی دی، یو ځلې راشي سمه به ورسره سپینه کړم.
ولې مامی؟
ګوره چې بیا ماته مامی ونه وایې چې ژبه به دې له دې بېخه راپرېږدم. یو ټکه انګلیسي دې زده کړې ده، مامی مامی نارې وهې. که یو څو ورځې نوره کورس ته لاړې، خدای خبر چې څه به وایې.
مامی، نن یې په کورس کې 200 افغانۍ رانه غوښتې دي.
ولې خو پرون مې درکړې، هغه دې څه کړې؟
هغه د پیپرو وې، نن یې د پکنیک لپاره غوښتې دي.
هغه د کیکرو وې او نن یې دي.
نو یوازې له ما خو نه دي غوښتې، له ټولې غواړي.
نو دا دستې بیا ولې ژاړې؟ خو در به یې کړم،
څه شی به واغوندم.
ولې خو بله ورځ د نوی پتلون واخیست. هغه واغونده؟
هغه خو تیرې شو.
ولې؟
خو تنگو.
نو ولی دغه تنگ پتلانون اخلی، خو که آزاد بده خیسته ایو.
خو اوس هم دغه دول مور دی، بیگا دشواری ها پا مصاحبه که اونه لیده چی چم را تنگ پتلونی اغسته ایو.
ولوری جار دیشم، اشواری ها ده فلم جلیده او تا ده پیاده خانمیر لوری داده لپلار خده چه سرایوانی هم ور سرکوی، کنا پا وچه دوری بم نو مار شوی.
مامی، ته می دغه وختان ته وګوره.
ولی څه پیښه ویدی؟
رنگ یې تللی، ټولې نجونې را پورې خاندي.
په کورس کې درسونه لولی که په موډونو پسې ګرځئ؟
آی هیټ یو مامی.
ځه خدای به دې ښه کړي لورې، څوک به دې یادوي چې اټکې درځي؟
دا بیا مور او لور څه سره وایې؟
ښه بې چې راغلې، له شفتلې بیا د کیکرو او د پیکیک روپۍ غوښتې دي.
دا څنګه د کیکرو پیسې دي؟ له شل کراتوی زیاتې وړې، خو کیکر یې معلوم نه شو. نن زما او په خپله یې له بازاره ورته راوړم، نر او ښځه یې دواړه.
ډیډی ډیډی،
بس بس لورې، اوس به ډوډۍ مه پالمه کوه. همدا نن یوه جوړه کیکر درته راوړم، بیا دې خوښه چې همدلته یې ساتې او که کورسه یې درسره وړي.
ډیډی کیکر یې نه ښیم، پیپر یې ښیم. پیپر یې پارچو ته وایي.
ها ها، داسې ده نو. داسې نه شي چې د انګریزي په ټس کې خپله ژبه هېره کړي. مای ډاټر.
اوس د غبرګ شیرم واورئ.
رشوت خور وای روزه ده، گناهکار می دی خدای نکی. رشوت خور وای روزه ده، گناهکار می دی خدای نکا. دا لوټونه ډالرونه په خپل لاس چپ کې را کېږده او بخشش را ته وکړه. دا لوټونه ډالرونه په خپل لاس جیب کې را کېږده او بخشش را ته وکړه. کنه کار دې زنډومه، کنه کار دې ورانومه. رشوت خور وای روزه ده، گناهکار می دی خدای نکی. پر روژه کی رشوت ناخلم، پر روژه کی پیسې ناخلم. روژه ماتی نه بیا وروسته شیرینی دې کراوللا. روژه ماتی نه بیا وروسته شیرینی دې کراوللا. هغه ستا کار دی سړیا، کنه کار دې زنده و ما، کنه کار دې ورانه و ما. رشوت خور وای روژه ده، زمونږ هم ډیر شیان خوښیږي. رشوت خور وای روژه ده، زمونږ هم ډیر شیان خوښیږي. کبابونه دي که شات دي، او که ښې تازه میوې دي، او که ښه خواږه جوسونه، او که نور خطو آمونه ستادی کار و خلاصی دوتا منتظر دا طول شیان دی ستادی کار و خلاصی دوتا منتظر دا طول شیان دی نوزه پس لرو جماعتی یو گوخه زای که پنخه نوزه پس لرو جماعتی یو گوخه زای که پنخه یا بزدر سمحال تا او یا ترا سوحال تا یا بزدر سمحال تا او یا ترا سوحال تا کنکار دی زنده اوما کنکار دی ورانه اوما
پراوانه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله راوی صادق سپینغر سپوږمۍ او زه هوسه حکمت کلمون سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاویا کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3